وخت سهار لس بجې سوې د مشال ریډیو په یو بلګړې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د اوسېدو نېټه غځېدل، د برطانیې افغان حکومت ته د بندیانو سپارل، د بشري حقونو د افغان ښځو د حقونو په اړه غږ کول، په مصر کې ناارامي هغه څه دي چې په روانه ګړۍ کې تفصیل درکوو. په افغانستان کې د ماشومانو له فوټبال سره د زیاتېدونکي شوق په اړه هم یو ځانګړی رپورټ لرو. په پای کې به درته باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کړو. په پایل به له خبرونو وکړو ګل آیاس وړاندې کوي. لومړی د خبرونو لوسټه کې پاکستان د افغان کډوالو په دې هواد کې د پاتې کېدو موده تر 2015 کال پورې وغځوله. د پاکستان وزیر اعظم د توانای په بهرن قابو موندلو لپاره د قامی پالیسۍ منځوري ورکړی ده، او د مصر په اسکندریه ښار کې د ولسمشر محمد مورسی پر ضد مظاهرو کې د یو امریکایي شهري په شمول درې کسان وژل شوي. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان په خپل هیواد کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د 2.5 کلونو لپاره وغځوله. د پاکستان د کډوالو او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د جمعې په ورځ د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې له چارواکو سره یو پریکړه لاسلیک کړي. په دې موقع نوموړي ویل چې دې پریکړې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په قانوني او حقوقي حقوقونو کې بدلون ناراضي.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته زما پیغام دا دی چې ستاسو حقوقي موقف او هویت نه بدلیږي. تاسو چې په خپل کوم امتیازاتو څخه برخمن واست، اوس هم دغه امتیازات لري. یو ور بیا هم دا پیغام رسول غواړم چې هیڅ بدلون نه دی راغلی. افغان کډوال کولای شي چې نور کلونه هم په پاکستان کې پاتې شي.
همدارس د افغانستان د کډوالو چارو وزیر ډاکټر جماهیر انوري په دې غونډه کې ویل چې افغان کډوالو ته په افغانستان کې لازمی اسانتیاوي برابر کړي تر څو هغوی په خپل خوخه راستان شي. د رسمي شمیرو تر مخه دا وخت په پاکستان کې 14 لک افغان کډوال په قانوني توګه او په همدغه شمیر په ناقانونه ډول ژوند کوي. د خیبر پختونخوا په بر او کوزدیر، سوات، چترال، مالکان او د افغانستان کونړ او نورستان ولایتونو کې ولایتونو په ځینو برخو کې نن سهار 8 بجې د زلزلې جټکی محسوس شوې دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمه وای په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 4.1 ریکارډ شوه، خو پکې د ځانی او مالی زیان رپورټونه نشته. د پاکستان وزیر اعظم په دې هواد کې د توانای په بهرن قابو موندلو لپاره د قامی پالیسۍ منځوري ورکړې ده، خو د اعلان نیټه نه ده ټاکلې. د وزیر اعظم د دفتر نه پرون خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د توانای په اړه غونډه کې د پالیسۍ منځوري ورکړې شوې ده. په نوې قامی توانای پالیسۍ کې بعد د بجلی تحصیل په اړه کوټل ګامونه پورته کیږي. دا وخت په هیواد کې د توانای بحران زیات شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په راتلونکو میاشت کې د چین څلور ورځنی دوره کوي. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر نه پرون خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې نواز شریف دغه دوره د چین د وزیر اعظم په بلنه ترسره کوي چې په 4 جولای پیلېږي او 8 جولای به پای ته رسیږي. دا بعد د نوموړي د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د بهرني هیواد لومړی سفر وي. دا سفر د چین د وزیر اعظم د پاکستان سفر وروسته ترسره کیږي. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د اداري کمشنر ناوې پلی خبرداري ورکوي چې د افغانستان د بشری حقوقو په خپلواک کمیشن کې روستي مقرري د دې ادارې خپلواکي او موثریت لستون سره مخامخ کولای شي. پلی افغان لوري ته د ذمہوارو د سپارلو پروسې ته په اشاره سره ویلي چې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن باید کمزوري نشي او ډاډ باید ترسره شي چې غړي په بشپړ ډول به طرف دي. نوې پلی پرون په یو اعلامیه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن غړي باید د بشری حقوقو درناوي ته ژمن کسان وي. ولسمشر حامد کرزی د جون په 14 د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن لپاره 15 غړي معرفي کړل. په دې کې پر یو شمېر کسانو داسې تنقیدونه کیږي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په لانجو کې له ځینو ښکېلو ډلو سره یې اړیکې درلودي. تاسې د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د رپورټونو تر مخه په مصر کې د ولسمشر محمد مورسی پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا ټاکل شوی مظاهرو نه وړاندې په اسکندریه ښار کې د تشدد په پیښو کې 3 کسان وژل شوي. چارواکي وای په اسکندریه ښار کې وژل شو کې یو امریکایی دی چې عکسونه اخستل. د رپورټونو تر مخه دغه کس په چاړو وهل شوی، بلخوا یو بل کس په ډزو وشتل شوی دی. د جمعې د ورځې اسکندریه ښار اړیکړي کې د ولسمشر پلویانو او مخالفینو ترمنځ نښتي هم شوي. په قاهره کې د حکومت ضد او حامیانو ترمنځ نښتي شوي دي. یو مظاهرې کوونکی عمل احمد د ولسمشر محمد مورسی په اړه ویل:
هو طلع في الخطاب
هغه را ته وای چې سی په یو کال کې وکړل، تیل نشته، موټر مو په کور کې دردلی دی، برېښنا هر ورځ، ماشومان مو درس ته نشي تللی، اوبه هم نشته. یوه ورځ به دا هم راته ووایي چې یوازې یو غړپ اوبه څکئ. دا هغه څه دي چې اخوان المسلمین له دې هیواد سره کړي دي. د همدې لپاره زه نن راوتلی یم. هر مصري چې په خپل هیواد کې ویریږي باید روزي او مظاهرې وکړي. بلخوا امریکا له دې هیواد څخه د سفارتخانې نه د غیر ضروري عملې د وستلو اعلان کړی او خپل وګړو ته خبرداری ورکړي چې د اتوار د ورځې مظاهرو نه وړاندې د دې هیواد سفر ونه کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افریقایي هیوادونو د سفر په دویم پړاو جنوبي افریقا ته رسیدلی دی، خو دا واضح نه ده چې آیا ښاغلی اوباما به د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر او د امن انعام ګټونکي نیلسن منډیلا سره ملاقات وکړي. منډیلا دا وخت په هسپتال کې دی او روغتیایي وضعیې ډېره خرابه ده. ولسمشر اوباما د سینیګال د سفر وروستو جمعې په ورځ پری توره ته رسیدلی دی. ولسمشر به نن د جنوبي افریقا له ولسمشر جیکب زوما سره ملاقات کوي. ولسمشر به د جوهانسبرګ، کیپ ټاون او د روبن جزیرې دوره هم کوي. د روبن جزیرې په بندیخانه کې نیلسن منډیلا 13 کاله د قید سزا تیره کړې وه. او وروسته خبر دی، د امریکا شهري ایډورډ سنوډن پلار چې دغه هیواد د سارونو رازونه په ډاګه کړي وو، وایي کېدل شي چې د هغه زوی په رضاکارانه توګه د ځینی شرایطو لاندې امریکا ته ستون شي. د ان بی سی نیوز رپورټ تر مخه لونی سنوډن پلان لري چې انصاف وزارت ته په دې اړه یو لیک واستوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه درته ګلایا سوړاندې کړل. په روانه غړي کې به دا رپورټونه ولرو. د پاکستان حکومت په هیواد کې میشت افغان کډوالو د اوسېدو مده 2 کال نور غزولې ده.
مای میسج ټو ال دی افغانز،
په پاکستان کې افغان کډوالو ته زما پیغام دا دی چې افغان کډوال کولای شي چې نور کلونه هم په پاکستان کې پاتې شي.
د خیبر پښتونخوا په سخاکوټ کې خلک د طبي اسانتیاو د نشټوالي شکایت کوي.
چې ډیر زیات سیریس مریض وي نو هغه دوی ښکته وړي، مردان یا پېښور یا نور ښکته، نو هغه په هغه لاره کې ته چې کوم دی نو هغه خپل سا ورکي.
او د نن ورځې په باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې به د نورو موضوعاتو تر څنګ تیره اونۍ په حق رسېدلي د پښتو شاعر راز محمد راز د ژوند او شاعري په اړه رپورټ ولرو. خپل راز محمد راز تیر کال د سپتمبر په میاشت کې یو سیمینار ته د قومي انقلاب په اړه څه ویلي وو.
دنیا کې چې ار یو انقلاب راغلی دی، کوم انقلاب؟ لا غوران دی، یو فکری انقلاب راغلی دی. اوس دا ذهن جوړول، دا خلک ودی ته تیارول، یو فکری انقلاب راوستل دا زموږ فرض جوړیږي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. په پایل کې د افغان کډوالو د مودې د غزولو په اړه رپورټ لرو. پاکستان په هغه هیواد کې د میشت افغانانو د اوسېدو موده تر شاوخوا 2 کلونو پورې غزولې ده. دا اعلان د دې هیواد د سفران وزیر جنرال عبدالقادر بلوڅ د جمعې په ورځ په کابل کې د افغانستان او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د یوه تفاهم لیک د ترلاسه کولو وروسته وکړی. په پاکستان کې د افغان کډوالو په قانوني توګه د اوسېدو وروستۍ نیټه د رواني میاشتې 13 وه. افغانستان د کډوالو او راستنېدو وزیر ویلي تر اوسه 2.5 لک افغانان خپل هیواد ته راستانه سوي دي. تفصیل زبیر شمن له کابل راکوي.
د پاکستان د کډوالو او سرحدونو وزارت وایي افغان کډوال به د تړون له مخې وکولای شي چې د 2015 کال تر پایه په پاکستان کې پاتې شي. افغان او پاکستاني چارواکو د تفاهم لیک داسې وخت لاسلیک کړ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدنې قانوني اسناد د روانې میاشتې تر 30 نیټې پای ته رسیدل. د پاکستان د کډوالو او سرحدونو چارو وزیر عبدالقادر بلوڅ د جمعې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د اعلی کمشنري له مسولینو سره د تفاهم لیک ترلاسه کول پر وخت وویل چې دغه تفاهم لیک به د پاکستان کابینت تر تصویب لپاره وسپاري.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته زما پیغام دا دی چې ستاسو حقوقي موقف او هویت نه بدلیږي. تاسو چې په خاله کومو امتیازاتو څخه برخمن واست، اوس هم دغه امتیازات لري. یو ور بیا هم دا پیغام رسول غواړم چې هیڅ بدلون نه دی راغلی. افغان کډوال کولای شي چې نور کلونه هم په پاکستان کې پاتې شي.
So far
د پاکستان د کډوالو او سرحدونو چارو وزیر له افغان حکومت وغوښته چې افغان کډوالو ته د پخپل خاوره کې لازمي کاری او نورې اسانتیاوې برابر کړي تر څو هغوی پخپل خوښه افغانستان ته راستانه سي. تر دې مخکې په پاکستان کې د رجستر سو قانوني 1.6 میلیون افغان کډوالو د اوسېدنې نېټه د 2012 کال د ډسمبر د میاشتې پر 1 پای ته رسېدلې وه، خو پاکستان دغه موده د 6 میاشتو لپاره غځولې وه. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر ډاکټر جماهر انوري وایي له 2002 کال راهیسې 3.2 میلیون افغان کډوال په خپل خوښه افغانستان ته راستانه کړي دي.
قوت جذب مو د افغانستان پر حالت اضافه کتن استیم که بتانیم که
افغانستان کې زمونږ د جذبولو ظرفیت ډیریدونکی دی چې وکولی شو خپل کډوال را جذب کړو، او هغه بشري خدمتونه چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا کیږي هغوی ته مو هم د دغو خدمتونو د ډیرولو وړاندیز کړی دی. دا د افغان حکومت هغه هڅې دي چې د UNHCR په همکارۍ
په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د ادارې مسؤلینو د دې درې اړخیزه فهم لیک د لاسلیک کولو پر وخت ډاډ ورکړ چې له افغان کډوالو سره به بیا هم خپل هیواد ته د راستنېدو په چارو کې مرستې وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا UNHCR وایي افغانستان بیا هم د بې ځایه سو او کډوالو کسانو له کبله د نړۍ په کچه لومړی مقام لري. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د شاوخوا 3 لسیزو جګړو له امله 5 میلیونه افغانان په قانوني او ناقانونه توګه نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کډوال سوي دي.
د زبیر شمن ریپورت ته غوښ واست. برطانیه لخوا ځخه افغان حکومت ته د زندانیانو د سپارلو بهیر پرون یعنی د جمعې پر ورځ پیل شو. د برطانیه د دفاع وزارت د مشال ریډیو آزادي څنګ ته پاستول سوي لیک کې د دې خبرې تصدیق کړی دی او ویلي دي چې افغانستان ته لږ تر لږه 10 زندانیان سپارلې دي. د دې نور تفصیل فرشته جلال زی زخاورو.
اوس مهال ګڼ شمېر افغانان په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په پوځي اډه کې بندیان دي چې تر دې وروسته به یې مسؤلیت افغان حکومت ته سپارل کېږي. د برتانیې د دفاع وزارت په لیک کې چې پرون ازادي راډیو ته رسیدلی د دفاع وزیر فلیپ هاموند لخوا د دې هیواد د سترې محکمې د پریکړې هرکلی سوی چې له مخې د یو شمېر زندانیانو د نه سپارلو حکم بدل سو. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هاموند ویلي چې په دې زندانیانو کې داسې کسان شامل دي چې د برتانوي عسکرو او ملکي افغانانو په وژلو کې لاس لري او یای د سرک په غاړه ماینونه یې شودل. هاموند ټینګار کړی چې دا کسان به له ځنډ څخه پرته افغان لوري ته سپارل کېږي تر څو د افغانستان د قوانینو له مخې چلند ورسره وشي. هاموند ټینګار کړی چې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په پوځي اډه کمپاستیون کې یو شمېر بندیان به ډېر ژر افغان حکومت ته وسپارل شي تر څو د افغانستان د قوانینو له مخې چلند ورسره وشي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د برتانیې په تعقیب ځایونو کې د افغان زندانیانو موجودیت د دې هېواد د ملي حاکمیت د تر پښو لاندې کولو معنا لري. د افغانستان حکومت هیله څرګنده کړي چې دغه زندانیان به ژر تر ژره دوی ته سپارل کیږي. د برتانیې د دفاع وزیر فلیپ هاموند ویلي چې د کمپ باستیون په نوم په هلمند کې د برتانوي ځواکونو په پوځي مرکز کې د موجودو زندانیانو د سپارلو په مخ کې اندېښنې زیاتې وي او دوی ډاډ نه درلود چې افغان لوري ته د هغوی له سپارلو سره به هغوی ته سم شرایط موجود وي.
فرشته جلال زوتی رپورټ درکولی. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه ټاکنو سازمان فیفا ویلي چې کېدای شي په افغانستان کې د امریکا او د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو له وجې څخه راتلونکي انتخابات تر اثر لاندې راسي. خو د افغانستان د آزاد انتخاباتو خپلواک کمیشن ویلي چې انتخابات به پر خپل وخت کې شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال همکار راکوي.
له دې سره چې د انتخابات خپلواک کمیشن پر ټاکلي وخت د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د کېدو ډاډ ورکوي، خو په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا اندېښنه شي چې ممکن ځینې بهرني عوامل انتخابات وځنډوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس چنداز پینغر د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د هیواد په یو شمېر سیمو کې امنیتي ستونزې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یوازینی خنډ نه دي، بلکې ممکن د افغانستان په اړه نړیوال سیاستونه او د سولې د خبرو پیل د انتخاباتو پر بهیر اغېز وکړي. شغل سپینغر وای دغه انتخاباتو لپاره د افغان حکومت سیاسي ژمنتیا مهمه ده.
پټای کافی وجود داره، وختي کافی وجود داره، صرف نیازمند دی چې ارادي سیاسي وجود داشته باشه.
دی وای پوره وخت او فرصتونه سته، یوازې ارتیا سیاسي اراده ته ده. له فرصتونو باید ګټه واخیستل سي، نو یوازې امنیت ستونزې لګواښ نه دي چې انتخاباتي وزنډوي. خو د افغانستان په اړه نړیوال سیاسي مسایل او د سولې موضوع به نه یوازې د افغانستان د انتخاباتو د کولو پر وخت ملفي اغیز وکړي، بلکې افغانستان ته په ورته هیوادونو کې هم دا اغیز کولای سي. ممکن انتخابات وزندوی، خو کورونی ستونزی باید انتخاباتو را زن سبب نسیم. افغان ولس مشر حامد کرزی تر دې مخکې ویلي چې وسله وال طالبان له افغان حکومت سره سوله وکړي، نو دوی کولی شي چې د ولس مشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې خپل کاندید اعلان کړي. تېرونی په قطر کې د طالبان لپاره یو دفتر پرانستل شو. پر دې دفتر د افغانستان د اسلامي امارت نوم ایښول او پر هغه طالبانو د سپین بیرغ پورته کول هغه څه و چې افغان حکومت یې په اړه جدي خبرګون وشو. افغان ولس مشر حامد کرزی د امریکا ولس مشر باراک اوباما ته په یو لیک کې د دې دفتر ته پرانستلو هرکلی ویلي، خو دا یې هم ویلي چې دغه دفتر باید د افغانانو د ملي یووالي او حکمت په بیان نیوي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مسؤلین بیا ډاډ ورکوي چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به پر ټاکلي وخت وکړي. دوی وایي 10,000 کسانو همدا اوس د رایې ورکونې کارتونه اخیستي او تمه ده چې په ولسوالیو او نورو سیمو کې هم دوهم پړاو نوملیکنه د زمري په میاشت کې پیل شي. د دې کمیسیون د دارالانشا ریاست ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل، د راتلونکو انتخاباتو لپاره تر ټولو جدي ستونزې امنیتي ګواښونه دي چې باید حکومت ډېر پام ورته وکړي.
د ټاکنو لپاره د ټولو نغد چیلنج یا ستونزې په مخ کې پرته ده. امنیت موضوع د همدا علت ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د مراکز له سمنتي ارګانونو سره شریک او دوی نه غوښتنه وکړه چې څلور میاشتې کې خپل ارزیابي وکړي. اما موږ زیات د تیرو د ټاکنو تجربو نه استفاده کوو او هغه نیمګړتیاوې چې تیرو ټاکنو کې وجود درلودل دا ځل تعهد دې لرو چې هغه دوباره تکرار نه شي. امنیتي ارګانونه باید جدي امنیتي تدابیر راتلونکو ټاکنو ته ونیسي.
شغلی مرخیل وای نړیواله ټولنې ژمنه کړې چې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره به شاوخوا 110 ملیون ډالر د کمیسیون تور کوي. ټاکل شوی د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د راتلونکو کال د وري میاشتې پر 14 موسی. د سیاسي چارو پوهان او خلک په دې باور دي که افغان دولت سیاسي او امنیتي ستونزو ته حل لار پیدا نه کړي، نو ضرور به پر دغو انتخاباتو منفي اغیز وکړي.
د انتخاباتو پاړه باندې مو ریپورت اوریدلی. د افغان انتخاباتو پاړه د بشري حقوقو د څار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي چې د افغانستان حکومت باید د 2014 کال تر پایه چې د نړیوالو ځواکونو د وټولو ورستۍ نیټه ده په دې هیواد کې د ښځو د حقوقو د خوندي کولو لپاره جدي ګامونه واخلي. د دې سازمان یو تازه ریپورت وایي چې د افغان حکومت استازي به د راتلونکي میاشتې په لسمه د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي کمیټې ته حاضر شي. دا کمیشن به د ښځو پر ضد تر هر ډول زور زیاتی د لمنځه وړلو د کنوینشنونو په وړاندې د افغان حکومت تهدیداتو څرنګوالي او اقدامات وڅېړي. فرشته جلال زینور تفصیل راکوي.
په وروستیو کې داسې زیاتې پېښې وسوې چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د څرنګوالي او په دې ارتباط د حکومت د اقداماتو په اړه اندېښنې ډېرې کړې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره په خپل رپورت کې وایي چې ولسمشر حامد کرزی د روان کال د مې په میاشت کې د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړ کوونکو ته وویل چې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون د ملاتړ لپاره تر دې ډېر هڅې نسی کولای. د بشری حقوقو یو شمېر مدافعینو د هیومن رائټس واچ ادارې ته ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون د تصویب باره په بحث کې شاغلي کرزی ورته ویلي چې د خپل ټوله هڅه کړي او تر دې زیات څه نشي کولای. دغه مدافعینو ویلي چې شاغلي کرزی دوی ته هم سپارښتنه کړې و چې دغه قانون د تصویب په برخه کې د زیات فشار راوستلو څخه ډډه وکړي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې د آسیا د چارو مشر براد ادمز ویلي جمهور رئیس حامد کرزی ته شایي چې دا مسله په پام کې ونیسي چې د ښځو حقوق د افغانستان په اړه په بحثونو کې څومره اهمیت لري. براد ادمز ټینګار کړی چې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه هم باید دا خبره څرګنده کړي چې کچیرې په دغه هیواد کې د ښځو د حقوقو دفاع نه کیږي، نو د افغانستان ملي اردو او پولیسو ته پیسې نه ورکول کیږي. براد ادمز زیاته کړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د هڅو ضعیف کېدل د ټوکیو د کانفرنس د پریکړو خلاف کار دی او د مرسته کوونکو هیوادونو لپاره شو وخت را رسیدلی چې د افغانستان حکومت ته دا خبره څرګنده کړي چې داسې یو دولت چې هغه د ښځو د حقوقو په دفاع کې ناکامه پاتې کیدونکی دی څوک د پیسو چک نه ورکوي.
د هیومن رائټس واچ د افغانستان د ښځو د حقوقو په اړه باندې ریپورت ترته فرشته چلل سي وړاندې کړی. د ای پی خبري اژانس د یو ریپورت تر مخه د حکومت څارونکو ویډالي خبرداري ورکړی دي چې چیرې د افغانستان د هوا بازی په څنګه کې د هوا بازانو د تربيت کار بشپړ نسی او ضروري آلات ور نکړل سي، نو د امریکای پنګو د ځای کېدو خطر دی. شاهین بنری د ریپورت تفصیل وړاندې کوي.
د حکومت څارونکو یو ډله په خپل راپور کې وایي پینټاګون د یو بلیون ډالرو په سلور کې سباند درې برخې په دې خرڅ کوي چې د افغانستان د هوا بازۍ د څانګې لپاره د روس جوړ شوی هلیکاپټر واخلي، خو د هوایي چلند دغه اداره هغه اړین هنرونه او آلات نه لري چې دغه هلیکاپټرونه کار واخیستی شي. د افغانستان د بیا ودانۍ د یونټ خصوصي انسپکټر جنرال د جمعې پورس په راپور کې ویلي دي د دغه نیمګړتیاو له کبله کېدی شي د هلیکاپټرې د افغانستان په هوایي کرخو ولاړې پاتې شي او د امریکا په انګیزه لاړې شي. خصوصي انسپکټر جنرال سپارښتنه کړې ده چې باید د هلیکاپټرو د اخستلو کار تر هغه وخته وځنډول شي تر څو چې په دغه څانګه کې د کارکوونکو د تربیت او د نو خلکو په کار ګمارلو کار پای ته ورسي. په کالیز راپور کې راغلی دی پلان دا و چې تر کال 2015 به 800 کسان په دغه څانګه کې کار کوي، ولې د 13 جنوري د میاشتې پورې په کې یوازې 180 کسان په کار ګمارل شوي دي. دغه شان په الاباما او چک جمهوریت کې د پایلټانو د تربیت کار هم د ځنډ کار شوی دی. راپور تور لګوي چې د دفاع د وزارت نه د پنګو د کمی او چک جمهوریت لخوا د ځینې شرایطو له کبله د ضرورت مطابق د پایلټانو تربیت نه کیږي. یو بل نیمګړتیا دا ده چې د هغه پایلټانو شمیر ډېر لږ دی کم چې د شپې پر وخت د ترهګرۍ پر ضد په عملیاتو کې د برخې اخستو صلاحیت لري.
شاهین بنیرایو د افغانستان د پکتیکا ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه تیر ورځ له 4 میاشتو زاکر وروسته په لومړي ځل د نورو نارینه او ترڅنګ 4 ښځینه پولیسو هم د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د پکتیکا ولایت چارواکو د پولیسو په لیکو کې د ښځینه پولیسو ګمارنه یو مهم پرمختګ بللی دی. په دې اړه له خوست نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د پکتیکا ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه په لومړي ځل د نورو 450 نارینه ساتنمنانو ترڅنګ 4 ښځینه ساتنمنو هم د 4 میاشتنیو مسلکي زده کړو وروسته د فراغت سندونه د یوې غونډې پر مهال ترلاسه کړل. پکتیکا والی محب الله سمیم وویل په اوس وخت کې افغانان په ډېره لوړه روحیه د پوځ په لیکو کې دندې ترسره کوي. که د کورنۍ یو غړی په پوځ کې ژوند له لاسه ورکوي نو د هماغه کورنۍ بل غړی یې تشه ډکوي. د په ځانګړي ډول په پوځي دندو کې د ښځو رول مهم و بالا وی ویل په دې سره لیوی خو قانون پلی کیږي بل لوري ته زموږ د کورنیو هغه عزت او درنښت هم خوندي پاتې کیږي. امنیه قماندان مل پاسوال دولت خان زدران ویل چې د 50 فارغ شویو ساتنمنانو له ډلې څخه 4 خزینه ساتنمنی دي چې له 4 میاشتو مسلکي زده کړو وروسته به په دندو وګمارل شي. ښاغلي زدران له فارغ شویو پولیسو په ټینګار غوښتنه وکړه چې له خپلو مسلکي زده کړو د امنیت په ټینګښت او د وطنوالو د صادقانه خدمت په لاره کې ګټه پورته کړي.
پایښتوم هغه زده کړې چې ستاسو د خپلو استادانو څخه ترلاسه کړې دي هیڅکله هېرې نه کړئ او د دې څخه د وطن د آبادۍ او د امنیت
یاد دیوی چې د پکتیکا ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د 13 کلونو په اوږدو کې نږدې 3000 د ملي پولیسو سرتیري او 1500 ساتنمنان له 4 میاشتنیو مسلکي زده کړو څخه فارغ شوي، خو دا لومړی ځل دی چې له یاد مرکز څخه 4 خزینه پولیسي هم د ساتنمنې په رتبه د فراغت سندونه ترلاسه کوي.
نجیب الله لوخیل رپورٹ راکولی. اکانومیسٹ مجلہ لیکي کڅم د پاکستان پخوانی فوجي مشر پرمیش مشرف پر ضد د غداري مقدمه چلولو سره انتقامي سیاست په نارضه راځي. خدا به په دې هیواد کې یو مثال جوړ سی او پوج په بیا په سیاست کې ګوتی ونه وهي. د مقالی غټه کې ګل آیا سړان دي کوي.
اکانومیسٹ مجلی د پاکستان فوج او انصاف تر عنوان لاندې ادارې خبره کړي. مجلی کې د پاکستان د پخوانی فوجي مشر جنرال پرویز مشرف وکیل رسنو ته ویلي چې د مشرف مور ډیره ناروغه ده او په دوبۍ کې ده. د دې وړاندیز مقصد عدلیته یو جواز ورکول وو چې مشرف د همدردی په بنیادونو خوشی کړي. خو د دې پر ځای وزیر اعظم نواز شریف روانونی پارلمان ته ویلي وو چې په پرویز مشرف باندې د غداري مقدمه چلوي چې سزا یې مرګ او یا عمر قید ده. مجلی کې پرویز مشرف د 1999 کال فوجي کوتتا کې د نواز شریف حکومت رانسکور کړی وو او بیا یې په هیواد نهه کاله واکمنی کړې وه. مجلې کې په پرویز مشرف د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو او بلوچ مشر اکبر بوختی د وژنو په غیر قانوني توګه ججان بندي ساتلو تورونه دي، خو په دې کې تر ټولو زیات د غداري مقدمه ښکاري چې د هیواد آئین یې معطل کړی وو او ایمرجنسي یې نافذه کړې وه. مجلې کې د پاکستان په سیاست کې د انتقام عنصر زیات دی، همدغه وجه ده چې د نواز شریف پام له مهمو موضوعاتو څخه مشرف ته اوړېدلې ده. په دغه هیواد کې اقتصادي د بجلی نشوالی او ترهګری لوی ستونزې دي. مجله زیاتوي د پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه چلولو کې لوی ګواښ فوج دی، ځکه چې سیاسي حکومت به یو ځل بیا له فوج سره مخامخ شي او کېدلی شي چې بل فوجي کودتا وشي. مجله کې چې په پاکستاني ادارو کې د فوجیانو تسلسل سره مداخلت ولسی ادارې کمزوري کړې دي، ترهګرو ډلو ته ډاډ میلاویږي، لومړیتوبونه په شا پاتې شوي او له هند سره اړیکې زهرجنې شوي دي. مجله کې چې د دې هر څه سمولو لپاره دا یو غوره کار دی چې په پرویز مشرف مقدمه چلیږي. د پاکستان د فوجیانو باید حوصله شکنی وشي چې د مداخلت نه لاس واخلي. په دې کې تر ټولو سمه لاره دا ده چې سیاسي مشران په خپل طاقت پوه شي او د فوج نه دغه اختیارات واخلي. مجله زیاتوي چې نواز شریف سره یو موقع شته چې فوجي ډکټیټر ته د خپلو کړنو سزا ورکړي، ځکه چې په دې هیواد کې فوجي مشرانو ته همیش استثنا حاصلوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
سو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې ترته یو شمیر رپورټونه لرو، خو ادبی کلتوري پروګرام د باختر ستوري هم لرو چې پکې تیر اونۍ په حق رسیدلې د پښتو شاعر راز محمد راز پرشوند او شاعری باندې هم یو رپورټر پکې. د خبر پښتونخوا د سحکو ټوسیدونکو د تیپی اسنتیو لنشوالي شکایت کوي. دوی وايي د سرګونو اوسیدونکو لپاره د صحت یوازې یو بنیادی مرکز موجود دی. خلک وايي سخت ناروغان پېښور یا نور سیمه ته وړي چې کله ناکله هم په لار کې سا ورکړي. تفصیل اسرارات الله سحکو ته راکوي.
د ملکنی جنسي سخاکوټ اوسیدونکو سیمه کې د صحت له بنیادی اسانو څخه محروم دي. دوی وایي چې د سخاکوټ د درې یونین کونسلونو لپاره صرف یو بیچیو یا د صحت بنیادی مرکز دی چې پکې نه خو پوره ډاکټران شته او نه د صحت بنیادی اسانای. د سخاکوټ کلی یو تن مشر مشال ریډیو ته د خپل دغه مشکلاتو په اړه صدا سی وایي.
زمانو مریم جان د سخاکوټ اوسیدونکو مدارخان دی. دلته د هسپتالونو د سیال دی چې د سیده زناور هسپتال نه نه پکې ډاکټران پوره او که کمینو هغه یا په چټۍ او یا آرام کې زمونږ په دې خپل اسپیټال کې ډاکټران پوره کې نظام پوره ده. په دې کې دا سرکاري دواینې کسینو چې دا چا به گزاره کوي خو به دوی بوته دواینې وړي کې بار به وایي چې دا چا واس نه کینو چې هغه ته خو په کې دا سر ګولې مولې ملاوي ده کنه.
د یاد کلی اوسیدونکو امین تنها مشال ریډیو توای چې دا وخت هسپتال کې د عمومي ناروغو لپاره نه خو دوايي او نه څه ضروري سامان شته. دوی زیاتوي
په سمره چې میډیکل ایکوپمنټس دې په کې نشته ده نو دا ایکوپمنټس پوره کی نو دلته به مریضانو ته ډیر زیات څه مردان او د کمردان نوی ډیر سیریس مسئله وینو بیا په خبرته ډیر تکلیف ته کداغه هواره فینو ډیر خبره ده.
یو بلتن د سخاکوټ زیو سیدونکو وای چې د زیاتې ناروغۍ په وخت دوی خپل مریضان مردان یا په خبرته وړي.
زما افتخار نوم دی زمونږ د سخاکوټ کې بازار صحت په حواله سره دا خبرو کوم چې ډیر زیات سیریس مریض وینو هغه دوی خکته وړي مردان یا په خبر یا نور خکته نو هغه په لار کې چې کوم دین هغه خپل ساور کې کنه. زمونږه دا ورکوټ علاقه دا ډیر لکه پرمنو علاقه دا مونږ دوی ته برسه ډیر ښه سہولت ملو.
د سخاکوټ د اوسیدونکو په دغه مشکل چې مسوخ د یادې هلکې پی کې اته نوینه د پاکستان پیپل پارټي لخوا د صوبایي اسمبلی د غړي سید محمد علي شاه بچا سره خبرې وکړي. نو دوی مشال ریډیو ته وویل
سخاکوټ کې دا یو پرابلم وو دغه لیبرون باندې اول هم ان شاء الله تعالی یو انجینر سره خبر
صحت اسانی او ضرورتونه نشي پوره کولی. د سخاکوټ زی اوسیدونکو غواړي چې واکمن په دغه لړ کې دوی ته د صحت ټولې اسانی برابرې کړي. بل خو د یادې حلقې نه د صوبایي اسمبلی غړي محمد علي شاه بچا وایي چې دوه درې میاشتې کې بعد د یوې ان جی او په مرسته دغه هسپتال ته ډېرې اسانۍ ډاکټران او دوایانې ورکړي چې بور سره د سیمې د اوسیدونکو مشکلات هوار شي. اسرار تل مشال راډیو سخاکوټ ملکن ایجنسی.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو
تاسو مشال ډوري په دوه منی مای کې هم درته یو شمیر ریپورتونه لرو. د بخت استوري ادبي کلتوري پروګرام درته وړاندې کوو. خو اوس په لسمه بجې سوي دی. لګولای اسبه د خبرونو لنډیز واورو.
پاکستان د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د دوه نیم کلونو لپاره وغځوله. د پاکستان د کډوالو او سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د جمعې په ورځ د افغانستان د کډوالو چارو له وزیر او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې له چارواکو سره یو پریکړه لاسلیک کړه. د رسمي شمیرو تر مخه دا وخت په پاکستان کې 14 لکه افغان کډوال په قانوني توګه او په همدغه شمیر کې په ناقانونه ډول ژوند کوي. دا خبر پښتونخوا په بر او کوزدیر، سوات، چترال، مالاکند او د افغانستان کونړ او د نورستان ولایتونو په ځینو برخو کې نن سهار 8 بجې د زلزلې جټکې محسوس شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم په هیواد کې د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره د قومي پالیسۍ منظوري ورکړې ده، خو د اعلان نیټه یې نه ده ټاکلې. بلخوا د وزیر اعظم د دفتر نه پرون خپور شوي ویل کې ویل شوي چې وزیر اعظم نواز شریف به راتلونکې میاشت کې د چین څلور ورځنی دوره کوي. د بشیر حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې کمشنر نابی پیلې خبرداري ورکوي چې د افغانستان د بشیر حقوقو په خپلواک کمیشن کې وروستۍ مقرره د دې ادارې خپلواکي او مسؤلیت له ستونزو سره مخامخ کولی شي. د راپورونو تر مخه په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي پر ضد د اپوزیشن ګوندونو لخوا ټاکل شوی مظاهرین وړاندې په اسکندریه ښار کې د تشدد په پیښو کې 3 کسان ووژل شوي. په مصر کې اپوزیشن ګوندونو د اتوار په ورځ د ولسمشر محمد مرسي د واک لومړی کلیزې په موقع د مظاهرو اعلان کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افریقایي هیوادونو د سفر په دویم پړاو جنوبي افریقا ته رسیدلی دی. خو دا واضح نه ده چې آیا ښاغلی اوباما به د جنوبي افریقا پخوانی ولسمشر او د امن انعام ګټونکي نیلسن منډیلا سره ملاقات وکړي. او د امریکا شهري ایڈورد سنوډن پلاټ چې دغه هیواد د سارونو رازونه په ډاګه کړی وو وایي کېدلی شي چې د حق زوی په رازکارانو توګه د ځینې شرایطو لاندې امریکا ته ستون شي.
ګلایز درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان د نن ورځې اخباراتو په خپلو اداریو کې چلی کلی په اسلامآباد کې سراج زهیر لوستي او دا رپورټ را لښلې دي.
نن د پاکستان مقامی ایکسپریس ورځپاڼې خپلې اداریه کې وفاقي بجټ ته کتنه کړې ده او لیکي چې قومي اسمبلی کې د زیارت په ورځ د 15 کروڑ به او 90 ارب روپیو نه د زیات بجټ منظوري ورکړې شوه. اداریه وایي چې د بجټ د منظوري وروسته 19% جنرال سیلز ټیکس د 14 جون نه نافذ کړې شو او دې دوران د یو ترمیم په ذریعه د 14 جون نه د 21 جون پورې ترلاسه کړې شوی 1% سیلز ټیکس جایز وګرځولې شو. د ادارې په وینا چې حکومت په 12 جون په بجټ کې د جنرال سیلز ټیکس شرح د 14.5% ته رسولې وه چې لکه بلې په ټول ملک کې د خوراک ساک د سیزنو په نرخونو کې اضافه شوې وه او په دې باندې ټول پاکستان کې احتجاجونه پیل شوي وو چې حکومت ولسته د فائدې ورکولو په ځای په ګرانې کې اضافه وکړه. ادارې زیاتوي چې د عام ولس هیله وه چې بجټ کې به د غریبانو لپاره څه فائده وي، خو هغه شان ونه کړی شو او د دې په ځای په ګرانې کې اضافه وکړې شوه. ادارې وړاندې لیکي چې د غرنګ په قامي او صوبایي کچ هم اپوزیشن احتجاج کوي چې بجټ کې د غریب ولس لپاره هیڅ ندی کې خوده شوی، بلکې په جنرال سیلز ټیکس کې په اضافه کولو غریب ولس نور هم پریشان کړی شو. ادارې اخیری کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت په هغه فیصلو نظر ثانی وکړي چې د کومو نه عام ولس متاثر کیږي او که د غریب په مسلو کې داسې اضافه روانه وه نو د حکومت په حق لچې د ولس کومې خوشفهمي وي هغه به ختم شي. بل طرف ته د پیښور نه خبریدونکي مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې دا ټیک خبره ده چې د مسلم لیگ نون خیبر پښتونخوا کې حکومت نشته، خو دوی له دانه دي هیرول په کار چې د مرکزی حکومت په هیڅ د مسلم لیگ نون ځمواري ده چې د خیبر پښتونخوا او د دې ځای د خلکو مرسته وکړي او د دوی مسلو حل کولو کې خپل کردار ترسره کړي. ادارې وایي چې دلته جوړ شریک حکومت هم څه د بل ځای خلک نه دي، بلکې د دې صوبې خلکو چې څوک مناسب ګڼل هغه په حکومت کې راوستي دي. مسلم لیگ نون دی خلکو ته د خپلوي احساس ورکړي نو کېدی شي چې بل ځل هم مسلم لیگ نون ته ووټ ورکړي. او د دې طریقې سره د خلک خای چې د خیبر پختونخوا نه تر سند پورې ټول یو ملک او یو قام دی. اداریا اخري کې وایي چې نواز شریف لا هم پکار دي چې د دې صوبې دوره وکړي او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم باید چې د نواز شریف سره ملاقات کې د ایسارتیانه کار وانخلي. او پکار دي چې مرکزی حکومت د بجلی او نورو مسلو حل کې د صوبایي حکومت مرسته وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی لیکي چې امریکا باید د طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې محتاط ووسی او تاریخ هیر نکړي. بلخوا په ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼه کې د موضوع ته کتنه شوې چې په پاکستان کې په میډیا ولې وژل شوي وسلوال د اتلانو په توګه ښودل کېږي. د دواړو مقالو تفصیل له ملیحه امیر ساده اور.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي روانونه په کابل کې په صدارتي ماڼۍ او د امریکا د استخباراتي ادارې پر دفتر د طالبانو لخوا د برید باوجود امریکا اوس هم په قطر کې له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پلان لري. رسپانه لیکي د 1999 د مودې په شان د طالبانو سره مذاکرات به اوس هم یو لویه غلطي وي. رسپانه لیکي په دې حقله هیڅ پاور او شواهد نشته چې طالبان سیاسي مذاکراتو ته تیار دي. رسپانه لیکي چې د تیرو دوه وارو په شان چې په 1999 کې په کینیا او تنزانیا کې پر امریکایي سفارتخانو بمونو او د 11 سپتمبر د پیښې وروسته طالبان د امریکا د قهر نه د بچ کولو کوشش وکړ، دا ځل به هم د پاکستان دریس ډیر بدل نه وي. د پاکستان هدف همیشه دا پاتې شوی دی چې د نتیجو ذمہواری په نه اخیستلو سره د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په لړ کې هلې ځلې وکړي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرګند دستاویزات او د ویکی لیکس لخوا خپاره شوی پټ معلومات ښایي چې د 1999 په شان پاکستان اوس هم د طالبانو سره د رابطو دعوی کړي، خو ویلي دي چې کنټرول پرې نه لري. ورځپاڼه لیکي په عین حال کې چې امریکا سفارتکاران د طالبانو د استازو سره په خبرو بوخت وو، د غربي هیوادونو خبريالانو په افغانستان کې په لویه پیمانه د ترهګری تربیت ولیدل. 15 کال وروسته طالبانو د غوي پاکستانی ملاتړو په خپل دریس کې په مشکل سره کوم بدلون راوستلی. کې دي چې د امریکایانو په باور دغه خبري اترې دوی ته په امریکا کې د ناپسند جګړې د ختمولو لپاره یو لار برابر کړي چې ډیره خرچه پرې هم راځي. خو د ورځپاڼې په خبره دوی ته په تاریخ کې د طالبانو دوکا نه دی هیرول پکار. د طالبانو لپاره د امریکا سره نیغ په نیغه خبري اترې یو موقع ورکوي چې په نړیواله کچه قانوني حیثیت ترلاسه کړي او دغه ډله په خپلو کې بیا یو ځای شي. رسپانه لیکي کې دي شي دوی تر 2014 کال د امریکایي ځواکونو د وتلو پورې یو لوبه کوي. بلخوا دی ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د تیرو ډیرو کلونو راهیسې پاکستانی میډیا وژل شوي وسلوال د اتلانو په توګه ښکاره کوي. د تحریک طالبان پاکستان مرستیال مشر ولی الرحمن یو تازه مثال دی چې تیره میاشت په شمالي وزیرستان کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شو. رسپانه دا یو طرفه تصویر کشي بولي او زیاتوي چې د ولی الرحمن وژنه یوازې د یو بل وسلوال کمانډر لمینست للی. هغه د ترهګری یو مهمه برخه وه چې پکې په زرګونه بې ګناه انسانان وژل شوي دي. په خپلو ویډیویي پیغامونو کې ولی الرحمن تل د پاکستان ټولنه او ریاست چیلنج کړی وو. رسپانه پوښتنه راپورته کوي چې په هیواد کې ولې د ترهګرو ډلې د اتلانو په ډول ګڼل کیږي او په جواب کې لیکي چې ابلاغ عامه او د ټیټې درجې صحافت یې تر شا ذمہوار عوامل دي. خو د رسپانې په خبره یوازې دا نه، بلکې دغه مسله د پاکستان په نظریاتي ډھانچه کې غښتلې ده. د رسپانې په خبره په پاکستان کې د ترهګری تر شا په مهمو عواملو کې دا شامل دي چې په کامی شناخت کې د امنیتي ریاست کردار څه دی او خپل امنیتي ریاست څه وي. د رسپانې په خبره د پوځي او غیر پوځي مشرتابه لخوا د سیاسي حکمت عملي له امله د هیواد نظام ته تاوان رسیدلی دی. رسپانه زیاتوي په تعلیمي ادارو کې په مذهبیت د زیاتې توجه له امله غیر پوځي او پوځي اسټابلیشمنټ داسې حالت پیدا کړي چې پکې جمهوري اقدارو او د ټولو حقونو ته تاوان رسیدلی. رسپانه لیکي د پاکستان ولس باید د هیواد د ناسم تاریخ خودلو په ارادو پوه شي. په دې لړ کې د میډیا رول ډیر مهم دی چې باید خبریالان نظریاتي مفکوره خورول بند کړي.
دا مشال ریډیو دا.
په مصر کې د ولسمشر محمد مرسي پر ضد احتجاجي مظاهره روانه دي. د محمد مرسي مخالفینو د یک شنبه پر ورځ د هیواد په لر او بر کې د مظاهرو اعلان کړی دی. په قاهره کې د جمعې پر ورځ هم ګڼ شمېر کسان لارو او سړکونو ته راوتلي وو. دوی د ولسمشر محمد مرسي د استعفا غوښتنه کوله. تفصیل به له فرشته جلال زیزه واورو.
د مصر دولتي مطبوعات وایي چې پرون د دغه هیواد په لور شهر اسکندریه کې په نښتو کې یو تن وژل شوی او تراویا زیات زخمیان دي. د رپورټونو پر اساس اعتراض کوونکي په زور په اسکندریه کې د محمد مرسي د ګوند اخوان مسلمین د مرکزی دفتر ودانۍ ته ورننوتل او ووري ورواچاوه. پرون په قاهره کې هم د محمد مرسی مخالفین د تحریر چوک او د شار نور ځایونو ته راوتلی وو او د مرسی پلویان د قاهره د جامع جماعت شاوخوا ته راغونډسوي وو. په تیرو څو ورځو کې د مصر په بیلابیلو ښارونو کې د محمد مرسی د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په نښتو کې د ګڼ شمېر کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ سوی دی. د محمد مرسی مخالفین وایي چې هغه باید له واک لرې شي، خو د اماني عبدالعزیز په نوم د محمد مرسی یو ملاتړ کوونکی پرون په دې اړه چې دوی ولي د محمد مرسی ملاتړ کوي خبر اعلان ته وویل:
الاغلبيه في الشعب المصري بينصر الرئيس مرسي، ويوم انتخبوا انتخبوا على برنامج
لمصر. ده مصر دخلكو لويا برخه ده محمد مرسي پلوي كوي او كلچيه هغته راي وركولنو ده غپ مشري تلور كلني دوريته راي وركرا. نن ورځ کچيري اش مرکسان غواړي چې مرسي لواک لري شي، دا معنا لري چې هغوی په یو مخیز ډول د انتخاباتو د ديموکراتيكي پروسې را ډول غواړي. په شپږو میاسو کې بشای یو بل ولسمشر انتخاب سي او دا کسان به بیا مخالفت کوي، هغه بیا لواک لري کوي، بیا به دریم ولسمشر چاکي، نو دا لري به همداسي دوام پیدا کړي. اوس مسله یوازې د ولسمشر نه ده، بلکې خبره د هغې دیموکراتیکي پروسې ده چې محمد مرسی ټینګول غواړي. او موږ دلته راغلی یو چې د ولسمشر شاغلي مرسی
ناتړ مرسی اديت قواعد ديموکراتيه الرئيس بيرسيها واحنا وراه بنقول له معاك يا رئيس.
په مصر کې یو شمېر معتبرې کړي وایي چې د اعتراضونو د دوام په صورت کې کورنۍ جګړه پېښېدلای شي. الازهر پرون پر خلکو د کراري ژغ وکړ او خبرداري ورکړ چې له داسې حرکتونو باید ډډه وسي چې دا هیواد کورنۍ جګړې ته ورټیل وهلای شي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو د مصریانو د دې حق ناتړ کړی چې په بشپړه ازادۍ خپل نظر څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند پاتریک وینټرل پرون په واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل: زموږ په باور ټول مصریان حق لري چې خپل نظریات او اندیښنې په آزاد ډول څرګند کړي. موږ د مصر پر حکومت ژغ کړی چې د خلکو دغه حق خوندي وساتي. موږ پر ټولو خواوو ژغ کړی چې له تجدد څخه ډډه وکړي او خپل نظریات په سوله ییز ډول مطرح کړي. او سیاسي رهبران د دې مسؤلیت لري چې دا مسأله قطعي کړي چې یو ډول هم په تشدد کې نشکیل کیږي. روسي رپورټونه وایي چې د جمعې پر ورځ په اسکندریه کې د محمد مرسی د پلویانو او مخالفینو ترمنځ په نښتو کې یو امریکایي وګړی وژل شوی دی. په مصر کې د امریکا د سفارت مسؤل رویټرز اژانس ته ویلي چې دا خبر ورته رسیدلی او د تایید لپاره یې معلومات راغونډوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم د
هندستان هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د برتانی د برټش کونسل د توانمندی پروګرام په مالی ملاتړ د آر ایچ سی او په تخنیکی مرسته په ننګرهار کې 200 تنو ته د شی حکومتداري او اداري فساد د مخنیوي په غرض درې ورځنی شوونیز سیمینار ترسره سپدي. سیمینار کې ګډونوالو ته د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي بیلابیلې لارې چارې وښودل شوې. په دې اړه تفصیل جلال آباد پاسومت عابد راکوي.
پننګرهار کې د آر ایچ سی او د سیمایز دفتر استاذ محمد یوسف وایي د غدری ورزینه خونی سیمینار د اداري فساد په ضد د عامه پوهاوی په برخه کې یو مثبت ګام ثابتې دی شي. نو موله وایي
ننګرهار ولایت کې په بیسود سرخوت او ننګرهار خار کې 2200 کسان ټریننګ کوو د اداري فساد او حکومتداري په اړه کې عامه پوهاوی ټریننګ ورکول کیږي. دغه ټریننګ د توانمندی یعنی برټش کونسل په مالی مرسته او سیو په تخنیکی مرسته د خاریانو تور کول کی د درې ورځې ناستوي او بار سیکشن کې 15 نفر راغونډي.
د دغه خونی سیمینار ګډونوال وایي چې د اداري فساد د مخنیوي په اړه چې یسس د کړي په خپل چم گاون کې به د نورو غوګونو ته رسوي. یو تنی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل:
ګلستان غالیبی مې یو ژورنالیست استاد ده خپل لمته لیکچر چیرې راکول کیږي د اداري فساد په انواو باندې، پلاګې په مخنیوي باندې، داغه ضرورت پر د اسلام د مقدس دین د ټولنیز دودونو رواجونو د مخنیوي په پاګې باندې باسه په بحث وشله. نو البته موږ په دې کوشش کوو چې سمو ځکه هغه د ټولنې افراد ته خپل دوستانو ته زموږ سره چې په ماحول کې څو کار کوي چې تر زموږ وسره شي هغه ته بدار سو چې اداري فساد په مخنیوي کې برسته وکړي. اداري فساد
د سیمینار بلتن ګډونوال وایي چې د اداري فساد په اړه یې ډیر څه زده کړل چې عمل به پری کوي او نورو ته به پیغام رسوي.
زمانم نصرت الله نه اوس مونږ په دې په هوښیدو چې نه بچا ته رشوت ورکو او نه به رشوت موقع چاته ورکو چې مونږ نه تقاضا او مثال ورکول شو معرف کې مثال امتحانونه او سازان مثال امتحان او سازي لپاره ورکي ډیر با استعداد خلک دي چې هغه نه کامیابیږي خو یو بانه د هغه پرچی ورکی شي او هغه سړی کامیاب شي چې نه په ولا که نه په جمع او ضرب هم پوه شي.
دغه ښوونیز سیمینار ته د ننګرهار د بیسود او سخرود ولسوالیو او د جلال آباد ښار په ګډون 13 تنه د ښوونځیو استادان، 40 تنه د جماعتونو ملای امامان، 50 تنه تعلیم یافته ځوانان او 40 تنه قومي مشران را بلل کیږي او د ښې حکومتداري او اداري فساد د مخنیوي په اړه ورته پوهاوی ورکول کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري د رواني غړي خبري برخه پای ته ورسیده. اوس هم د بازمد عابد درته د 19 پروګرام بخت ستوري چې ادبي او کلتوري پروګرام دی تاسو ته وړاندې کوي.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو السلام علیکم. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو قربای يم. په نننۍ خبرونه کې به د پروفیسر راز محمد راز د مړینې په اړه یو ریپورت ولرو، بیا بل پروین ملال سره د مرکی دویمه او وروستۍ برخه وچلو، او په اخیره کې به د خبرونې لمنه د انګیرونو په کلتوري ریپورت راونغاړو. د پښتو ژبې نومیالی شاعر، لیکوال او د تاریخ د مضمون استاد راز محمد راز د 28 کلنۍ په عمر د جون په 23 نیټه عمر او په 23 نیټه خاورو ته وسپارل شو. ارواښاد راز یو لس منظوم او منصور اثار لیکلي چې شپږ عنوانه چاپ شوي دي. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل د ارواښاد راز محمد راز په اړه دغه ریپورت چمتو کړی دی.
د کوټه شهر شمال لویدیځ لور ته د تاریخي شهر پښین نومیالي فلسفي شاعر، لیکوال او ناول کښونکي پروفیسر راز محمد راز د جون د 23 نیټه په شپه د 28 کلنۍ په عمر له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. پروفیسر راز له تیرو څو کلونو راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و چې په پرله پسې توګه په کراچۍ شهر کې تر درملنې لاندې و، خو له تېر یوه کال راهیسې له ګرځېدو لوېدلی او ډاکټرانو له خبرو هم منع کړی و، خو د قلم مینه یې د مرګ تر بستره له زړه ونه وتله. لیکوال او کره کتونکی پروفیسر فیض محمد شهزاد راته وایي چار واشا دراز تل د نوې فکر د خبرولو هڅه کوله.
چا را صاحب ویلی په د ځوان نسلونو ځوانانو هغه ته بیا د نور شاعری زما په خیال سره د نور شاعری بیا ډیره پیکا ورته ښکاره کېدله. زه خدای وایم چې د جدید پښتو شاعری هغه بنیاد چې کوم دی هغه کې را صاحب چې کوم دی ماته کامیاب او کمران ښکاري. ډیره کامله څوک معلوم نه دی، ځکه چې څوک کامل سي هغه بیا د انسانیت خبره کوي او واده باید داسې یو شی دی نه هغه رمشا صاحب نه معصوم کده مشرق کده مغرب دی د جړا او د خنده انداز یو دی او را سا په دا وسطو پونم بلکې په دا وسطو پرسو کو زکه د کامل انسان او تمام انسانیت خبره کوله.
راز محمد راز په پښتو معاصر شعر کې خپل ځانګړی سبک درلود. په شعر او نثر کې فلسفي افکارو ته ځانګړی توجه کوله. د تیر کال په سپتمبر کې په پښین کې د فکر نو ادبي فورم لخوا جوړ شوی سیمینار ته په وینا کې له شاعرانو او لیکوالو وغوښتل چې په ټولنه کې د فکر بدلون لپاره کار وکړي.
انقلاب راغلی دی، کوم انقلاب؟ لا وړاندې یو فکری انقلاب راغلی دی. اوس دا ذهن جوړول د خلکو ودې ته تیارول یو فکری انقلاب راوستل دا زموږ فرض جوړیږي. په دې اوسنی صورت حال کې د پښتنو سرنوشت ټاکل دا د شاعرانو د ادیبانو کار دی. څو چې زموږ لیکوالان نور شاعران په نړیوال ادب باندې ځان خبر نه کړي هغه په بین الاقوامي حواله باندې د نورو ژبو سره خپل ژبه سیاله نسي ګرځولی.
تر اوسه یې د صلیب په دایرو کې مات وزرې زاڼې جاړې په نوم د شعرونو ټولګه، د وشنیک ګاډیس په نوم د نثري نظمونو کتاب، د اشول مر او باران اوري او کابل رنگ د مینې جاړې په نومونو دوه پښتو ناولونه، او د کاسمیک سیکسولیزم په نوم یې د جمالیاتي او روحاني فلسفې په اړه د مقالو کتاب، او د هولي سینرز یا مقدسه ګناه په نامه اردو ناول یې چاپ سوی دی، او پنځه کتابونه یې یو ناول، دوه شعري ټولګې او دوه نور منصور آثار ناچاپ پراته دي. د هغه کشر ورور لیکوال او شاعر عصمت الله ظهیر د راز محمد راز د ادبي افکار پاړه راته وویل،
د ټول تخلیق چولو هغه د دی ولس امانت وو، ځکه د به دا یوه خبره کوله چې زه چې څه تخلیق کوم هغه به د آینده وختونو دپاره وي او د آینده ذهنونو دپاره وي. او پر یوه خبره باندې ډېر زور کوي، هغه زور یې پر دې باندې کوي چې ما چې کوم تخلیق کړی دی، ما تخلیق د دې دپاره نه دی کړی چې زه په هغه باندې یا شهرت ترلاسه کړم یا بل څه ترلاسه کړم. د دا ویلي چې زه چې کوم تخلیق کوم دا د پښتو ادب د پیش منظر د بدلولو لپاره د اچ کوم. زما خیال چې دغه نوې فکر د خپل ځانګړی اسلوب چې یا سبک چې موږ ورته وایو، هغه ځینې داسې مشکلات را مخته کولو چې خلک په دې مغالطه کې ولوېدل چې پر ده باندې یو رنګه څه ټپیم ولګولې. خو د ولې زه چې څه لیکم هغه په ټولنه کې د فکري بدلون لپاره کوم.
ارواښاد راز محمد راز د 1950 میلادي کال د مارچ پر لومړۍ نیټه په پښین ښار کې د ملک محمد دین ترین په کال کې جوړ کړی وو. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې په پښین کې کړې وې. 14 ټولګي په 1953 میلادي کال له بلوچستان پوهنتون پاس کړی وو، او د تاریخ په مضمون کې په 1955 میلادي کال د کراچۍ له پوهنتون د ماسترۍ ډیګري اخیستې وه، او بیا د بلوچستان په بیلابیلو کالجونو کې د تاریخ د استاد په توګه دنده ترسره کړې وه. ارواښاد راز د جون پر 24 نیټه په پښین ښار کې خاورو ته وسپارل شو چې د جنازې مراسمو ته یې له کوټې او شاوخوا سیمو څخه هم لسګونه لیکوال او پوهان ورغلي وو. خلک وایي چې محشر دی، احتساب دی، کامل خدای لمانده خلکو حساب غواړي.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، په تیره ګڼه کې به مو له پروین ملال سره په مرکه کې اورېدلی وي چې لکلنه او څنګه یې شعر لیکلو ته مخه کړې وه. دا چې پروین ملال په ادبی ډګر کې نورې کومې لاسته راوړنې لرلې دي، راځي چې په ګډه ورته غوږ شو.
تاسو کډوالۍ په دوران کې اوږده کلونه په کراچۍ کې تیر کړی دي، اغلته تاسو داسې ادبی غونډو ته تللی کنه؟
ادبی غونډو ته خو اغلته زه داسې نه یم تللې. هغه وخت کې وم یوازنی ادبی غونډه چې چې په پېښور ته راتلم د بیر غونډو ته تللم، او په کراچۍ کې دغه کلونه کې زه یو دوه درو غونډو ته چې هغه ډېرې غټې غونډې وې تللې یم، ما ګډون کړی دی، او دغسې وړو وړو غونډو ته زه نه یم تللې په کراچۍ کې. هغلته مجله چاپېدله چې طاهر افریدي چاپول، هغه د جرس مجله وه که ستاسو په یاد دی، هغه ته مالکني ورکولې او شعرونه مې ورکوله، او دغسې یو ارتباط موجود و، خو په غونډو کې مې ما ګډون نه دی کړی.
اوس به ستاسې شعري ټولګې زیاتې شوي وي که هماغه یوه ټولګه وه چې تاسې مخکې یاده وکړه؟
نه، اوس خو شعري ټولګې مې زیاتې دي. آخري ټولګه چې دا یو کال وړاندې دوهم ځل د پاره چاپ سوله، کوټي پښتو ادبي غورځنګ چاپ کړې ده، وخت راستون سه چې دا شپږم کتاب دی زما، او هغه کې زما یو څه غزلې دي چې دوی هغه کړي دي، انتخاب کړي دي، او یو څه نوې شاعري ده چې په نورو کتابونو کې نه.
د شعر نه علاوه تاسو نثر هم لیکلی دی، په نثر کې کوم سند ډیر تعقیب کړی دی؟
په نثر کې ما لنډې کیسې لیکلي دي، د ادب متعلق او د هنر متعلق مې مقالې وخت په وخت لیکلي دي، او سیمینارونو کې چې مې ګډون کړی دی. امې د موضوع اړوند چې دا سیمینار موضوع مقالې مې لیکلي.
او تاسو د نثر کوم کتاب چاپ کړی دی که د لنډو کیسې وي یا د مقالو وي؟
او یو کتاب زما چاپ شوی دی د نثر، چې هغه د لنډو کیسو دی.
په څه نوم باندې؟
سپینې پاڼې.
داسې خیال نه لري چې تاسو په دې سیمینارونو او په دې لوی لوی غونډو کې مقالې لوستي دي، هغه سره راټولې کړئ او کتابي بڼه ورکړئ؟
بل ډېر هغه مې کړی دی، ولې چې زما خوښېږي هر شی چې تاسو معلومه ده، تاسو خپله لیکوال او شاعر یاست. لیکوال او شاعر چې څه لیکي هغه اتمن یو څه زحمت باندې بس ډیر په زړه کې چې دغه د مقالو ټولګه او یو بل د لندو کې سو ټولګه دغه راغه کما او یو د سی زمي د خاطرې راغونډې کما چې په ما په ژوند کې ماته ډیر مهمې چې دغه چاک
په تیرو لسو کلونو په دوران کې زموږ ډیرې خويندې شاعرانی د شعر میدان تر وتلې دي بهیرونه جوړ کړي دي دغه حسي ته تاسو په کوم نظر ګوري او دغه خويندو ته ساسي پیغام څه دی؟
از ډیر امیدوار ما زه دغه غونډې چې کیږي مثلا په کابل کې کیږي په بلخ کې کیږي موږ په پښتو شعر کې پاینده کې په ښځینه شاعرۍ کې شش استعدادونه ولرو دا اوس زه کابل ته تللی وم د بهیر په غونډه کې ما ګډون کړی دی بل ځل چې راغلی وم ما د بهیر غونډې د نجونو غونډې چې د میرمنو په کابل کې کیږي ما ګډون پکې کړی دی زه ډیر امید لرم او ډیره خوشاله کیږم د دوی آینده ماته ډیره هغه معلومیږي روښانه معلومیږي ولې چې ساينس او ټکنالوژي چې ډیره وړاندې تللې ده چې اسنی انټرنیټ دی ټلویزیون دی هر څه دی او دی په ډېر اسانۍ سره کوو غواړي مخ وړاندې تللی شي که دوی خپل وغواړي او زه دا امید لرم چې یو ورځ به موږ په پښتو ښځینه شعر کې ډېر شی لاسته راوړو.
پروین جان که تاسو خپل وروستی شعر د مشال راډیو قدرمن اوریدونکو ته واوروي زه به خوښ شم او اوریدونکي هم خوښ شي.
لندکی شعر دی چې ما په دې شپې ورځو کې لیکلی دی هغه عنوان نه لري، عنوان یې سوالیه ده او داسې پیل کیږي چې چراغ لم هر چاره ته یاد کړل چې تر ورستی شی بو یاد کړل ستا یاد دې د څو شی بو او رزو اوس ډیر سپرلی اوشتي دروشت کلونه می د هر چا مخ ته یاد کړل لا دې اوس هم شی به شبه یادوم لا به دې یاد کړم تر ورستی شی بو داسې څوک ستا چې تا ته دا یاد کی
اختر ستوري ګرانو مینوالو پښتني ټولنه کې انګیرنې له پیړیو راهیسې را روانې دي او تر اوسه هم پالل کیږي. اکثره پښتانه په تیره خزینه طبقه په انګیرونو باور لري او په یو خاص تقدس ورته قایل دي. د انګیرونو کلتوري ارزښت په دغه ریپورت کې تمکیږي.
سرګر پیګی سما جوړ جانان برزي جوړ جانان برزي
لکه څنګه چې پښتو فولکلور یو لرغونی مانوي پنګه ده او زرګونه کلونه قدامت لري دغه سي انګیرنې هم د پښتني فولکلور یو برخه جوړوي او له زرګونو کلونو راهیسې پښتانه پالي او نتایجو ته یې انتظار باسي. دا چې پښتني ټولنې کې کومې انګیرنې تر اوسه پالل کیږي نیلوفر عزیزی راته وایي.
مثلا په یو کور کې د یو چا خی ورغوي خارخو کې نو ډیره خوشحالي کوي چې ما ته بنن ان شاء الله پیسې راځي او که چیرې د چپ ورغوي په خارخ شي نو ډیره متاثره شي پیسې راځي. یا سترګه که چیرې ورپیږي خچې خارخو کې نو خپل ماشومان ته یا خویندو ته وایي چې له عجل کور پاکې کې به مېلمانه راځي. یا چرګه په خاورو کې ساتري وکي او ځان د خاورو نه ډکي د کور د خاوند په مخه کې ځان تکان ورکي نو وای چې هغه د میلمه راسي خو میلمه به د پند او بار سره راځي یعنې موږ ته به توفی هم ځان سره لري.
داد محمد ناوک چې د پکتیا ولایت سره تعلق لري او د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د سانګې د سلورم کال محصل دی وای چې انګیرنې په سیمه کې پالل کیږي او خلک پرې باور هم لري.
زموږ په سیمه کې انګیرنې تر اوسه پورې ماما غلا ژوندې پاتې دي او باورونه مغز په کلک پاتې دي. کله چې په بام باندې کارغې کې چې دوی به داسې انګریسي مسافر راځي او د دوی د اټکل مطابق ډېری وخت داسې هم کیږي. په نورو وختو کې کارغان په بامونو باندې کرکر نه کوي خو چې کله د مسافرو د راتګ وخت چې هغه موسم را ورسېږي کارغان په بامونو باندې ډېر کیني او بیا د ډېر ښه چلند هم ورسره کوي. اډوکي ورته ورځوي یا داسې وایي نازوي او داسې کله کارغه غږم کدورته وایي وایي ښه زیری راوړي منه په بده وانه وړي. او یا فرضاً کله یو ماشوم جارو راواخلي په خپل سر باندې لګیا سي جارو کوي باندې باندې دوی انګریسي میلمه راځي په چاوي کې کله شمه راځي باندې باندې دوی انګریسي میلمه راځي.
د انګیرونو په اړه ولسی سندري هم ویل شوي او پښتو ټپو کې هم پریمانه یادونه شوې ده. سره له دې چې انګیرنې د پښتني فولکلور برخه جوړوي خو تر اوسه پورې پرې ځانګړی کتاب نه دی لیکل شوی خو د سپر کو په توګه یې په ډیرو کتابونو کې یادونه شوې ده.
جوڑ جانا برازی جوڑ جانا برازی
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پوری خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسي.
پښتانه او نړیوال
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړې خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدلې دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې. زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.